کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. یک شنبه ده د زمری اسد دریمه د جولای 15مه په دې یو ساته خبرونه کې د امریکا دفاع وزیر وی د افغان ځواکونو لومړنی کار دا دی چې د طالبانو تحرک راکم کړي. فکر کوم لومړی کار چې افغان ځواکونه باید وکړي دا دی چې د طالبانو تحرک راکم کړي. پر همدې موضوع د ولسي جرګې د یوې پخوانی استازې تحلیل هم خپرو.
که چېرته مثلا پین بولډه سمدستي خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي.
په پکتیا کې د اختر پر مهال د میلو سیمو ته د وسلو طالبانو د ګواښ له کبله سږ کال لږ کسان ورغلي.
خو پکا دومره دی چې دا په تېر په پرتله درې سي خل چې دي په څلورې سو کې درې سي خلک نه دي راغلي.
دا هم اوري چې په ځینو اروپایي هېوادونو کې خلکو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر لګول شویو مقرراتو اعتراض وکړ. نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوري چې د بې ځایه شویو کورونایو د شیزینه زده کوونکو پر ستونزو پکې بحث شوی دی.
و سوالو کسانو ده شبرغان ده جامع جمعت امام وشله. ده روسیا و تاجکستان دفاع وزیرانو ده طالبانو ده گواشت مخنیوی لپاره خبری وکری او په هند که ده موسمی بارانونو لکبله تر سلو دیر کسان مرشوی دی. ده خبرنو تفصیل. د شبرغان شار د جامع جماعت خطیب په دسو وبښل شو. د جوزجان د امنی قمندانۍ ویندوی مسعود ندیم تیر ماښام آزادی رادیو توبویل مفتی رفیع الله پرون شنبه ماښام مهال د څو وسلوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډوله موټرو کې سپاره وو په جماعت کې دننه د کلاشینکوف په دسو وبښل شو. ښاغلی ندیم زیاته کړه چې د دې قتل علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تحقیقاتو لپاره یوه ډله ګمارل شوې ده. د امنیه قمندانۍ ویاند زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتیدلي او د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د جوزجان د ارشاد حج او اوقافو د ریاست چارواکي وایي چې د شبرغان ښار د مولانا جلال الدین مینی د جامع جماعت خطیب یو بې پرې سړی و او له چا سره دښمني نه لرله. مفتي رفیع الله په وروستیو کې په خپل مالی لګښت د نجونو او هلکانو لپاره یوه دینی مدرسه جوړه کړې وه. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د امنی قمندانۍ ویاند واحد الله جمعزاده رسنیو ته پستولی بیان کې ویلي په غزنی ښار کې د ملي پولیسو په پرونیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرجوب لا وشته ده.
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز زړوند د دومي حوزې په مربوطاتو کې د قلایته ویلدار او قلاینګرانو پر سیمه کې په لاره وچول شوي و چې په ترڅ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او درې تنه نور ژوبل شوي دي.
طالبانو په وروستیو څو اونیو کې د پراخو عملیاتو په پایله کې د ډیرو ولسوالیو له نیولو وروسته اوس د ښارونو پر مرکزونو د محاصرې کړۍ تنګه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکینګ ته د سفر په مهال به له چینایي مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. شاه محمود قریشي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي خوشحاله دی چې په چین کې دی او له خپل ورور د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره د دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د افغانستان د سولې او پخلاینې او نورو مسئلو په اړه ګوري. ښاغلی قریشي په یو جلا ټویټ کې سوله او ثبات د افغانستان د ټولنیز اقتصادي د ټولنیز اقتصاد د پرمختګ او سوکالی لپاره مهم بللی او لیکلی دی د لټولو شکلو اړخونو غواړي چې اوربند وکوي او په ګډه کار وکړي څو هر اړخیز ټول شموله او د خبرو لاري سیاسي حل ته ورسیږي. پاکستان ته چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو مهم لوبغاړي په سترګه کتل کیږي. تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. تاس د روسیې د دفاع وزارت د سرچینو په حواله وایي سرګی شویکو او شیر علي مرزا پرون شنبه د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روان وضعیت او د افغانستان د ناامنیو له کبله د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګډو تدابیرو په اړه خبرې وکړې. په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د پوره وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. روسیې د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به مرسته وکړي چې د افغانستان په پوله کې یوه نوې سرحدي اډه جوړه کړي. روسیا او تاجکستان همداراز په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخ پوځي تطبیقات وکړي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په هند کې د موسمي بارانونو له کبله د مړینو شمېر 115 تنو ته لوړ شو. د هند په لویدیځو سواحلو کې د مانسون د موسمي بارانونو له کبله د وروستیو تورزو سیلونو په پایله کې د هند تجارتي مرکز ممبئی ښار ته نږدې د ځمکې د ښویېدو او د ودانیو د ویجاړېدو پېښې رامنځته شوې دي. د چارواکو په وینا د دې پیښو په نتیجه کې پر انساني تلفاتو سربیره لسکونه کسان تری تم شوي او شاوخوا 115,000 خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د مانسون د موسمي ورښتونو له کبله د ګوا په ساحلي ایالت کې داسې سیلابونه راوتلي چې ساری په څو لسیزو کې نه دی لیدل شوی. همدارز د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د همدی موسمي ورښتونو له کبله زرګونه کسان له خپلو کلیو او کورونو وتلي دي. د ایران حکومت په خوزستان ولایت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څو کسانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتو انتقادونه رد کړل. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشتري میشل باشلی د جمعې په ورځ په خوزستان کې چې د تیلو پراخوي زیرمې لري د تیرو څو اونیو اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو وژنه او د ډیرو نورو نیول وخندل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون شنبه د میرمن باشلی وینا غیر مسلکی او د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. په تیرې یو اونۍ کې د خوزستان خلک لارو واټونو تر اووتل او د اوبو د کمښت پر وړاندې چې علت یې وچکالی ده په لاریونونو لاس پورې کړ. او د راپورونو له مخې په یوه وسلوال نښته کې د ایران د سپاهي پاسداران څلور وسلوال غړي د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوي دي. نښته د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش په بلوڅمیشت سیمه کې شوې خو د هغې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. ایرانی رسنیو پرون شنبه د سپاه د ځکني ځواک په قول د دغو څلورو وسلوالو د وژل کېدو دلیل د دولت له وسلوالو مخالفانو سره نښته بللې چې دوی اشرار بودي. خاشت سیستان و بلوچستان ولایت له مرکز زاهدان 115 کیلومتر لری جنوب خواته موقعیت لري.
خبرونه ملازدی ایرادیو نواردل پا افغانستان که ده غرمی 12 او 8 دقیقه سوی ده خبرونی ده راپورونو برخی تورزو. ده امریکا ده متحده ایالاتونو دفاع وزیر وی ده افغان ځواکونو لومړنی کار او دنده داده چې د طالبانو تحرک او پرمختګ را کم کړي. لوید آستین پرون الاسکا ته د سفر پر مهال رسنوی ته وویل افغان ځواکونه په پام کې لري چې کابل او بیرابیلو ښارونو سرحدي مهمو سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. طالبان په دې تقریبا 2.5 میاشتو کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی تر 190 د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. افغان حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي او د ځینو ولسوالیو مرکزونه بیرته نیول شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې پراخیږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعا کوي. د رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمې د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. د رویټرز د قوله لوید آستن تېره ورځ الاسکا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګرمیشتو مرکزونو په اطراف کې راټول سویدیم. استن زیاته کړه موږ باور لرو چې افغان ځواکونه د پرمختګ وړتیا او ظرفیت لري خو به ګورو چې څه پیښیږي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له تخنیک کار اخلي او په دې سره هڅه کوي چې د کابل په ګډون لالو یو ښارونو مهمو سرحدي سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. د رویټرز په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې چټکې کړې او هڅه یې داده چې د پلازمینې کابل په ګډون د 4 لویو ښارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په تیرو 2.5 میاشتو کې له 190 زیاتې ولسوالۍ لاندې کړې. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنی نه لري. د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو په پایله کې ځینو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخت دی. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو د ازادۍ راډیو د پیغامونو له لیدلو سره بیا هم زموږ پوښتنې ځواب نسوې. خو تیره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولسوالیو او مهمو بندرونو د بیرته نیولو لپاره عملیاتي پلان چمتو سوی او ډیر ژر به له مخې ځینې ولسوالۍ او سیمې بیرته ونیول سي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه یې له طالبانو لسګونه ولسوالۍ بیرته نیولې چې تر ټولو وروستۍ هغه یې وړمه ورځ د هرات د کورخ ولسوالۍ مرکز و.
و مردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړنی کار او دنده دا ده چې د وسلوالو طالبانو تحرک او پرمختګ را کم کړي. طالبان په نږدې دوه نیمه میاشت کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی، تر یو سلو نوي د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه ورکوي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریې بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو د حرکتو مخنیوي څنګه کېدای شي.
زه فکر کوم په درې طریقو باندې موږ کولای شو چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړو. اول باید موږ د دفاعي حالت خوځو او تعرضي حالت شروع. اوس متاسفانه افغانستان ټول امنیتي ځواکونه دفاعي حالت باندې دي، یعنی تر هغه وخت پورې چې طالبان حمله کوي دوی بیا دفاع کوي، او کله نا کله هم کې مرګ ژوبله ډېر نشي او یا هم سیاسي ملحوظاتو باندې دوی هغه سیمې خوشي کوي. تو اول مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خپله ستراتیژي او پالیسي په اوسنۍ جنگ کې تغییر ورته ورکړي، د دفاع نه ځان وباسي او تعرض او حمله پیل کړي. دویم، زه فکر کوم چې کوم اوسنۍ وضعیت د خلکو غبرګون څه دی او د دې تر څنګ هغه پخوانۍ ملیشې څه دي، د افغان امنیتي ځواکونه دا ټول د یو قوماندې تر لاندې راشي، یعنی څوک اداره باید معین مشخص شي او پیاوړي وغښتلي جنرالان چې دوی لري کړي دي چې با تجربه دي د هغوی د تجربو نه د کار واخیستل سي، او د یو واحد څوک اداري په ترڅ کې موږ کوای شو چې خپل هغه قطعات چې کمانډو قطعات دي او یا هم سفریت خاص قطعات دي د هغوی نه استفاده وکړو. تر ټولو مهم هم دا دی چې په اول کې د افغانستان هغه د پانګې چارګونه بیرته ورته خلاص کړو، مثلا بنادر ونیسي په اول قدم کې، او هغې نه وروسته موږ باید خپل سرحد باندې کنټرول ولرو. که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډک همداسې خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنګ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنګ به نه خلاصېږي. درېمه موضوع او اساسي موضوع به دا وي چې په افغانستان کې نوی څپه باید پیل شي، اتفاقه که هم ولس خپل برخه واخلی او هم دولت خپل ارزاد خدمات دیر کی. اگه پده منا بانده چه اسکر و تا تجهیزات ورسی، مهمات ورسی، ماشونه ورسی، اکمالات تو وقت بانده و کی، او مورال ورتوار کرلسی، خقماندان ورتوار کرلسی.
په مهمو شارونو کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په اړه چارواکو اندیښنې شولې دي. ولی وسلوال طالبان یو دم وتوانېدل چې په مهمو شارونو کې پرمختګونه وکړي چې ځینې شارونه معاصره کړي دي یا په ځینو نورو شارونو کې دوی چریکي حملې روانې دي؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت اخفال سو په دې موضوع باندې، په دې چې دوی فکر نه کول چې کما د دوه موافقتنامه چې وای طالبان باید خارونو باندې حمله نه وای کړې، خاراو باندې حمله نه وای کړې، یعنی تاوتریخوالی باید کم شوی وای او قرقرا وضعیت اوربان ته باید نږدې شوی وای. او دویم، زه فکر کوم چې په مهمو خارونو کې طالبان هم نشي کولای چې رادن نشي، ځکه یو دا دی چې تاسو یو ولسوالی یو تعمیر دی چې یا سپین بیرغ ورباندې دوی لګولی او هغه ځای نه وتلی، یعنی نه ارزه د خدمات کوي، نه کنټرول لري، هیڅ شی نه لري. او تاسو فکر وکړئ د بیلګې په ډول باندې کابل ښار څه کم کابل ولایت 1.5 میلیون نفوذ لري، دلته به څومره طالب راشي چې دا خلک کنټرول کړي. یا مثلا هرات خاص کې مرکز کې زه فکر کوم دا غاسي طالبان اوسم ځانونه تقسیم کړی دي ډیر ځای سیمو کې شته نه صرف هغه بیرغ شته او خپل دوی نشته خپل ځای ته بدلون ورکړی او وتلی دی نو زما په اند باندې خارونو باندې هم باید امنیتي کمربندونه ډیر سي سربیره پر دې چې ولایاتو د بیرته نیولو برنامه هم باید عملا پیل شي او مخصوصا د بنادرو
مخکې افغان حکومت ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې د دې لپاره دي چې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه نه سي اوس چې وضعیت داسې پیچلی سوی او دوی د دفاعي حالت څخه وځي تاروزي حالت ته د سولې پروسه به فکر کوي چې زیانمنه سي که دا پروسه له مخکې له ټکنۍ او زیانمنه سوې ده
متاسفانه افغان دولت اوس هم په دفاعي حالت کې ده یعنی موږ چیرته نه دی لیدلی چې دولت لاړ شي تعرض وکړي دا طالبان دې راځي تعرض کوي او سیمې نیسي او پاتې شول چې د سولې پروسه زه فکر کوم د سولې پروسه که چیرته په هماغه ترتیب باندې چې له تیر کال نه را په دې خوا روان دی دا به څه لاسته راوړنې ونه لري د سولې پروسې لپاره مهم دا دی چې یو درېمګړی منل شوی قوت چې هم بین المللي اعتبار ولري او ملي اعتبار ولري راشي دواړه خواو ته دغه فرصت او زمینه برابرې کړي چې خپل خبرې وکړي خپل عرایض وایي خپل راتلونکی لپاره چې کوم غوښتنې لري هغه وایي په دغه اوسنۍ وضعیت باندې زه ډېر ډاډمن نه یم ځکه چې موږ ولیدل چې د لوړ پوړو چارواکو خبرو اترو هم بې نتیجې پای ته ورسېدل اختر نه مخکې په دوحه کې وشوله د سولې لپاره چې کوم هیئت ټاکل شوی و یو کال نه اضافه خبرې اترې بې فائدې وته نو خو به دا چې دا خبره سره لنډ شي هم نړیوال ټولنه امریکا سازمان ملل متحد د اسلامي هیوادونو کانفرنس او د اتحادیې اروپا غړي استازي او جمناتو د سره یو ځای شي او د افغانستان نه هم د سي دریمګړي خلک دوی را پیدا کی چون طالبان ته د قناعت وړي هم حکومت ته او سیاسيون ته د قناعت وړي بیا وګوي کین یو سټراکچر یو چارچوب د خبرو اترو لپاره جوړ کی یو توافق جوړ کی یو عبوري لار جوړ کی چې داغه په پای کې به د افغانستان خلک تصمیم ونیسي چې سیاسي قدرت باندې څوک واړي چې واکمن شي
د ولسی جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه
د هرات د تورغونډي ګمرک په تړل کېدو سره د هرات د نانوایانو ټولنه د وړو لکه مخت خاندېخنه لري د دغه ټولنې مشر عبدالظاهر رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د تورغونډي سرحد ته تړل کېدو سره هرات ته د وړو واردات بند شوې دي نو موړي ویل چې له تیر څو ورځو راهیسې د وړو له زیرمو ګټه اخلي او هغه هم په ختمېدو ده د هرات د تورغونډي ګمرک له تیرو دریو اونیو راهیسې د طالبانو په واک کې دی او د وړو واردات ترې بند شوې دي د وړو بیا هم په دې سایو کې له 1400 څخه 1800 ته پورته شوې ده د هرات د نانوایانو ټولنه له خلکو غوړي کچېره د وړو زیر ملري د دوی په واک کې ورکړي د هرات د وړو واردات له تیرو اته کلونو راهیسې له قزاقستان څخه تر سره کیږي په تخار ولایت کې د اوبو لګولو د دوه لویو پروژو قراردادونه لاسلیک شول د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د شهروان او مومن آباد کانالونو د بیا رغونې قرارداد تړونونه نن د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لوی رئیس انجینر خان محمد تکل او د بلچک افغان ساختماني شرکت ترمنځ لاسلیک شو یاد کانالونه د تخار ولایت په مرکز تالوخان ښار کې موقعیت لري د پروژې د آسیا پرختی بانک د 2.8 میلیون ډالر په مالی لګښت د زمکه په سر د اوبو مدیریت کرنیز زمکو زیاتوالی او اوبو لګولو په موخه په تخار ولایت کې تطبیق کیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې ځنی او بهرنی او اسعار سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ شل پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 491 افغانۍ
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اوس هم یوه نړیواله مسأله تعقیبو. په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نویو مقرراتو سره موافق نه دي مظاهرې وکړي. اسمت څاروان تفصیل لري.
لسکونه زره اعتراض کوونکي پرون شنبه د اروپایي هیوادونو واټونو ته راووتل چې د کورونا وایرس د واکسیناسیون لپاره د ترتیبیدونکو مقرراتو خلاف خپل ژغ اوچت کړي. تر ټولو لوی مظاهره په فرانسه کې وې چې له اټکل سره سم 1,80,000 مظاهره چانو پکې برخه اخیستې وه. دوی له هغې لایحې سره مخالفت شده چې پر اساس یې باید هر څوک رستورانونو او نورو عامه ځایونو ته د ننوتو لپاره ځانګړی کارت ولري، او همداراز د روغتیایي سکتور ټول کارکوونکي باید د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي وي. اکثره مظاهرې آرامې وې، خو په پاریس کې چې 1,000 تنه راټول شوي وو، بل واسط پولیسو وروسته له دې چې یوه تن په باستیل پلازا کې د پولیسو خواته چوکۍ وغورځوله، پر مظاهره چانو اوښکې بهیونکی ګاز وشینده. مظاهره چانو د آزادی آزادی نارې وهلې. پولیسو وروسته د مظاهره چانو د تیت پره کولو لپاره د اوبو له ټانکرونو کار واخیست او اوبه یې پرې وشیندلې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال درامن وویل نه تنه نیول شوي دي. د پولیسو او ژورنالیستانو خلاف د مظاهره چانو تاوتریخجن چلند وخانده. د فرانسې د سنا جرګې غړیو پرون وروسته له دې پر لایحې بحث پیل کړ چې یوه ورځ وړاندې ولسي جرګې تصویب کړې وه. اکثره بالغ فرانسویانو د کورونا وایرس پر ضد بشپړ واکسین کړی دی، او څو نظر پوښتنو وښوده چې اکثریت خلک د نویو مقرراتو پلوي کوي. خو لایحه به روغتیایي کارت حتمي کړي، او که یې څوک ونه لري نو موزیمونو، سینماګانو، تیوریستي ځایونو، رستورانونو، بارونو او نورو ځایونو ته به ننوتی نه شي. د روغتیایي پاس د ترلاسه کولو لپاره بشپړ واکسین لازمي دی، او یا باید ثبوت ولري چې تازه له کورونا وبا ښه شوی دی. په فرانسه کې په داسې حال کې د دغه هیواد پارلمان پر دې لایحې بحثونه کوي چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په ورځ کې 2,000 ته رسېدلی دی، یعنې د رواني جولای میاشتې له لومړیو څخه 200 زیات شوی دی. په ایټالیا کې پرون شنبه هم زرګونه اعتراض کوونکي په روم، میلان، ویرونا او نورو ښارونو کې راغونډ شول، او د حکومت د نوي پریکړې خلاف سوله ییز اعتراض وکړ. د ایټالیا حکومت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته چې بشپړ واکسینې کړی دی د زرغون کارت په نوم جواز ورکړي، او که څوک دا کارت وانخلي نو عامه ځایونو ته به تللی نه شي. په یونان کې پولیسو د اعتراض کوونکو پر ضد له اوبو کار واخیست. د دغه هیواد د پارلمان مخته شاوخوا 4,000 مظاهره چان راټول شوي وو.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پکتیا په ځینو ولسوالیو کې خلکو له تیرو شلو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د نهو سقوط شویو ولسوالیو د اوسیدونکو لوی اختر په داسې مهال تیریږي چې لا هم دغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دي، او خلکو یې له تیرو شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. د یوای سګنۍ اختر یې کمرنګه وو، او د وسلوالو طالبانو له تازه خبرداري پرته خلکو په آزاده توګه موسیقۍ، سندریزو مجلسونو او د ساتیرۍ یو شمېر نورو پروګرامونو ته زړه نه شو ښه کولی. له ځنګړې ښکلا برخمنه د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ چې په ځنګلونو او شنو ونو پوښلې ده، په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو لیدونکو شاهد وي، خو په اخترونو کې خلک د اختر له اولې ورځې تر لسمې پورې د یادې ولسوالۍ لیدو ته ورځي. خو په سګنۍ لوی اختر کې د دې سیمې د لیدونکو شمېر خورا کم وو. د یادې ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کوچني اختر په پرتله په دې لوی اختر کې د سیمې ته د خلکو په ورتګ 4 برابره کموالی راغلی.
مستد بدلون هغه چې دی، بدلون چې راغلی دی، دغه د خلکو ارتګ کم شوی دی. کنه خلک راځي، څه خبره نشته، مشکل نشته، څوک چا سره غراز نه وایي. خو پکا دومره دی چې هغه په تیر په پرتله یعنی څلور حصې چې خلک حساب کې وایي، سه خلک روغلل موږ ګورو ځي هلته خپله دیگونه پخوی او میلا کوي او ساتری کوي او بیرته چی هغه درې سی خل چې دی څلور سو کې درې سی خلک نه دروغلی.
د ډنډي پټن ولسوالۍ اوسیدونکی نعمت الله وایي که څه هم د وسلوالو طالبانو له ویرې یې دا ځل اختر له خپل کلي او خپلوانو لرې په کابل کې تیر کړ، خو دی وایي خوشحاله دی چې په سږني اختر کې د کلي د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غرونو په سره د کلونو قبیلوي شخړه د څو ورځو لپاره درول شوې وه.
تقریبا داسې وښایي چې دا درې کاله کېږي شپږ اختره وسول چې دا پنځه اختره د شپږ اختره مونږ په غمونو کې تیر کړه. دا اختر د نورو کالو په نسبت باندې دغه اختر صحیح و، خو بس حکومت دا نه شو کولی چې د دوی په مابین کې اوربند وکړي.
د مقبلو او خروټو ترمنځ د دغه قبیلوي شخړې د حل لپاره که څه هم د پکتیا ځایي چارواکو او قومي مشرانو په ځلونو هڅه کړې، خو لا هم په اساسي ډول نه ده حل شوې. د پکتیا د نهو سقوط شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمه کې عامه خدمات په ټپه درېدلې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دی وایي افغان دولت دې د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره خپل عملیات ژر پیل کړي. په پکتیا کې د 203 تن در قلو اردو قومندان ددان لونګ وایي د ټولو هغو سیمو د بیا نیولو پلانونه بشپړ شوي چې د مهال د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کلتور او شریعت خلاف په یو شمېر کړنو له پخوا راهیسې بندیز لګول شوی او تازه هیڅ راز نوي محدودیتونه نه دي وضع شوي. دی وایي خلکو په پوره خوشحالۍ له ستونزو پرته د امن په فضا کې اخترېزې شېبې ونمانځلې، خو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي او ځمکنیو بریدونو ته یې په یوه تازه اعلامیه کې غبرګون ښودلی. دی وایي د دغو بریدونو د دوام په صورت کې به دوی هم په دفاعي حالت کې پاتې نه شي او خپله جنګي پالیسي به بدله کړي.
نور بس د شکست سکوت خبرونه د دې پروګرام په دویمه نیمایي کې اوریدل سي چې د بې ځایه سویو کورونیو د کوچنیانو په ځانګړي ډول د شیزینه زده کوونکو پر ستونزو په کې خبرې کیږي. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. اوس به دا وره چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصرې خبرې کړي دي.
هیواد ورځپاڼې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستي راپور ته اشاره کړې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې دی. وړاندې راغلی دغه رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په افغانستان کې د ترهګرۍ بیرته فعالېدا ستره ویره او اندېښنه رامنځته کړې ده. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو دا رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې پاکستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر سره سم په ټول زور هڅه کوي چې افغانستان ناامن کړي، د افغانستان ګڼې سیمې طالبانو لاندې کړي او آن د دې لپاره پاکستانی ملیشي هم کار کوي چې د ترهګرۍ ځالې افغانستان ته انتقال کړي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګرۍ نه یوازې د افغانستان په وړاندې ستونزه ده، بلکې د سیمه ییز او نړیوال ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي او باید په ګډه ترهګرۍ ځالې د تمویل سرچینې او ملاتړ ادارې له منځه یوړل شي، کنه په وینا یې له دې پرته دا نړیوال خطر له منځه نه شي تللی. دغې ورځپاڼې لیکلي پاکستان، ایران او روسیه چې د ترهګرۍ عمده ملاتړي لوري دي باید تر سخت فشار لاندې راوستل شي. هشتو څو ورځپاڼې ټینګار کړی چې روسیه باید د داعش سره په جګړه کې په طالبانو حساب ونه کړي. لیکوال په وینا که څه هم ظاهرا طالب د روسیې لپاره یوه تروریستي ډله ده، خو په وینا یې روسیه طالبانو ته د داعش په وړاندې په مبارزه کې د یو متحد په توګه ګوري. وړاندې راغلي روسان له طالبانو ملاتړ کوي، خو هغه څه چې د دولت او طالب ترمنځ په جګړه کې د اندېښنې وړ ده هغه د داعش ګواښونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تازه اعلان کړی چې داعش په ننګرهار او کونړ کې تر ماتې وروسته نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان او کندوز ته مخه کړې. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش خراسان څنګه په دغو ولایتونو کې په سربازګرۍ بوخته ده او احتمال دا دی چې تر 10,000 پورې به جنګیالي جذب کړي. او اطلاعات روس ورځپاڼې ټینګار کړی چې باید د جګړې قرباني ماشومان هیر نه شي. باندې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رپورټ ته اشاره شوی چې په 2006 میلادي کال کې 515 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 1,450 نور ماشومان ټپیان شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې په جګړه کې د ټپي ماشومانو درملنه باید په وړیا ډول ترسره شي، ځکه اکثره کورنۍ بې وزله دي او د خپلو ماشومانو درملنه په سمه توګه نه شي کولی. وړاندې د امنیې په نوم یو ماشومه د بیلګې په ډول یاده شوې چې تازه د کابل د دشتې برچی یو زیږنتون کې پیدا شو او وروسته په برید کې پر پښې مرمۍ وخوړه خو کورنۍ د درملنې وسه نه لري. لیکوال انتقاد کړی چې که څه هم ولسمشر غني اعلان کړی و چې د وژل شویو کورنیو سره 100,000 افغانۍ او ټپیانو سره 50,000 افغانۍ مرسته کوي، خو په وینا یې تروسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست. نیم ساعته خبرونه مو نور بستې په څو شیبو کې پیلېږي، خو اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو